روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د دسمبر لومړۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایچ آی وی ایډز ناروغي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په افغانستان کې که څه هم پر دغې ناروغۍ د اخته کسانو کومه نوې سروې نشته، خو 2019 کال کې ویل شوي و چې نږدې 19,000 افغانان پرې اخته دي. د ناخوندي ګډو جنسي اړیکو لرل هغه مهم لامل دی چې د ایچ آی وی په ویروس د اخته کېدو چانس ډېروي. نو له همدې امله په افغانستان کې ډیری ناروغان نه غواړي چې د خپلې دغې ناروغۍ په اړه خبرې وکړي او ډېر وخت یې ان د پټولو هڅه کوي. ایډز څه ډول ناروغي ده او ویروس څنګه بدن ته داخلیږي؟ د ایډز ناروغۍ د خپرېدو لاملونه څه دي؟ ولې افغانان د دغې ناروغۍ په اړه ډاډه نشي غږېدی؟ څه وکړو چې ځان او ټولنه له دې خطرناکې ناروغۍ وژغورو؟ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې نن د ماښام له اوو تر اتو، یعنی له همدې شیبې د ماخوستن تر اتو بجو، پر همدې مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره دوه درانه میلمانه دي. په نیم ساعت کې به راسره د افغان جاپان روغتون د ایډز څانګې آمر ډاکټر محمد خان هدایت ملګرتیا وکړي، او په دوهمه نیمایي کې به د انتاني ناروغیو متخصص احسان الله حکیمي راسره سټوډیو ته وصل شي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، تاسو هم کولی سئ چې خپرونې ته اړیکه ونیسئ او خپل نظر راسره شریک کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم، یوه نړیواله شمیره ده چې واتساپ هم پکې دی. تاسو کولی سئ چې اړیکه ونیسئ، خو په دې شرط چې انټرنیټ مو سم وي. دا شمیره ده 00420231. دا شمیره بیا وایم 00420231. یوه بله نړیواله شمیره ده چې که چیرته تاسو نه غواړئ لګښت مو وشي، یوازې موږ ته لنډ زنګ وهي یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار شفیق عیار به بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسي. دا شمیره ده 00420211. ډیره مننه په دې له چې اړیکه ونیسئ. بعد یادونه وکړم چې یو شمیر اوریدونکو له وړاندې نه پر پښتو فیسبوک پاڼه راته خپلې پوښتنې او نظرونه پرېښي، هغه به د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره څېړو. ډاکټر صاحب هدایت، ستړي مشئ، راځئ بحث بلې ته نه پیل کړو چې ایډز ولې نن سبا د خطرناکو ناروغیو په ډله کې راځي او په افغانستان کې زرګونه کسان پرې اخته دي. دا څه ډول ناروغي ده او څه وخت رامنځته شوه؟ که لږې په تاریخچه باندې خبرې وکړو.
سلام علیکم. سلام د ټولو اوریدونکو ته. د مرض اول ځل په 1902 کال کې یو واقع په افغانستان کې کشف شوی و، او وروسته د هغه نه تر ډېرې مودې پورې په افغانستان کې نه و لیدل شوی. خو د 2008 کال نه را په دې خوا چې کله دې مرض دپاره په افغانستان کې یو ملي پروګرام جوړ شو، د هغه وخت نه را په دې خوا منظم د مرض واقعیت کشف کیږي او د تداوی لاندې نیول کیږي. نور په دې وختو کې دا ارقام په کراره کراره زیاتیږي، چې په دې تقریبا 1400 کالو کې څه کم 3000 کسان په دې مرض باندې اخته کسان تشخیص شوي دي، او دې په نیمایي اندازه اوس د تداوی لاندې هم دي.
بله ډاکټر صاحب، تاسو دلته چې په د افغان جاپان روغتون کې په همدې څانګه کې د امریات دنده په غاړه لرئ، د ایډز د درملنې د امریات څانګه، تاسو ته څومره ناروغان درځي؟ یعنی داسې کولی سو وایي چې په میاس کې مثلا څه شمیر ناروغان درځي، یا په اونۍ کې څه شمیر؟ داسې څه معلومات مو کړي چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې شته، فعال ده دغه ویروس؟
دا ویروس څنګه چې ویل په افغانستان کې فعال ده، خو مشکل په دې کې ده چې دا کسان په اسانه باندې نه پیدا کېږي. تاسو یو صحیح مرکز ته لاړ نه شي، هلته دوی معاینات ونه شي، تر هغه وخته پورې دوی پټ پات کېږي. او د دې ویروس یو ځانګړتیا دا ده چې کله د انسان وجود ته داخلیږي، تر شپږ میاشتې نیولی تر لس کالو پورې هم دا کېدای شي په مخفي ډول سره د انسان په وجود کې وي او کوم اراض ولایم ونه کوي، نو دا سبب دې کېږي چې شخص یا کس په دې مرض باندې اخته وي، خو هغه خپل هم پې باندې نه پوهېږي او کولی شي چې په همدغه موده کې دا نورو کسانو ته انتقال کړي. دې مرض مشکل هم همدغه دی.
ښه، یعنی په وجود کې دغه مرض وي اما کومې نښې نښانې نه ښیي.
او په اول وختو کې کېدای شي چې دا کس دا ویروس واخلي، خو تر یو مودې پورې دا ویروس په وجود کې پټ پاتې کېږي، یعنی د اراض او علائم نه څرګندېږي. نو د پندغه موده کې شخص کولای شي چې دا انتان نورو ته هم انتقال کړي او نور خلک هم پرې باندې ککړ کړي.
بله ډاکټر صاحب، یو انتباه په افغانستان کې موجوده ده چې دا مریضي تر ډیره خلک پټه ساتي، ډیر پاړه خبرې نه کوي، وایي لامل دا دی چې دا له نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. خو کومې مطالعه چې شوې دي د ایډز په انتقال کې ډیر نور عوامل دي چې رول لري. راځئ لږ ځرې په عواملو هم تم شو، هغه اصلي او اساسي عملونه څه دي، او بیا به وروسته په دې هم وغږیږو چې دغه ویروس چې ځان نه ښیي په لاسو کلو کې هم ممکن پټ پاتې شي، اما ابتدایي علامې به حتمان لري. راځئ لږ ځرې دغه د عواملو لارو چارو باندې تم شو چې څه لامل کیږي چې دغه ویروس د انسان وجود ته داخليږي.
دا ویروس به سو مشخص لارونه د انسان وجود ته داخليږي، چې اوله څنګه تاسو به هم یاد کړه د غیر مسوم جنسي اړیکو د لارینه انتقالېږي، چې په یو کور کې یو خزه خاوند دی که ادونه یو په دې باندې مسابي، نور که دا بل هم مسابي دی، چې یعنی جنسي اړیکو د لارینه یو لارې ده، بل لارې د وینې او د وینې د مرکباتو نه هم کله چې یو کس په دې مرض باندې اخته وي مینه ورکوي، نور هغه بل کس هم په باندې مصابه ولای شي. بل لارې دا ده چې مور د ماشوم ته انتقالېږي، هغه مېندې چې په دې مرض باندې اخته دي او دوی تداوی نشي، دوی د وایروس کچا د مور په وجود کې کم نشي، نور د خطر شته چې دې ماشوم ته هم انتقال شي. او بل هغه کسان چې د ستنونه او یا د نور جراحي وسایلو نه چې استفاده کوي، خو خصوصا د ستنې چې په عام اصطلاح چې پودریان یا هغه کسان چې د غزرتي مواد د ستنو د لارې اخلي، که دوی د غستنې شریکوي یو کس په دې مرض باندې اخته وي، هغه کسان چې د مشترک ستنې نه ګټه اخلي یا استفاده کوي، اې دې امکان شته چې دا ټول کسان په دې باندې اخته کی، یعنی همدغه د وینې د لارې نه د مور د ماشوم ته د وینې د مرکباتو نه او د جنسي اړیکو نه همدغه اساسي لارې دي چې د یو شخص د مرض بل ته انتقالېږي.
کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه، سلامت او سیرازي چې اوریدونکو ته هم نوبت ورکو. ګنشمیر اوریدونکو پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې لولتیا خو دلې و چې د بحث کرا سره ګډون وکي.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته دا اکثر دي.
زړه د انسان په وجود کې کپاوه مې جو خبرو کو، نو هغه بادشاہ غړې دي.
زه جمعه دین امزای له پرانسین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زنه پیغام څه دا وله.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
ورځي واوریدونکو استودیو سره وصل شوی د ستړي مشي ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
مننه، خیر اوسه.
کوم ځای نه مالیکه نیولې دا تاسو له ډاکټر صاحب نه د ایډز ناروغي په اړه باندې څه پوښتنه لرئ، او که تاسو هم خپل په دې اړه کوم تبصره لرئ مهرباني.
اړیکې مې نیولې ده د ننګرهار ولایت څخه او د بیشو د ولسوالۍ نه.
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟ موضوع هم معلومه ده چې د ایډز ناروغۍ په اړه خبرې کوو. ویل کېږي چې په افغانستان کې هم زرګونه کسان په دغه میکروب یا ویروس باندې اخته دي او لا هم دغه ویروس په افغانستان کې فعال دی.
نو پوښتنه مې ډاکټر صاحب څخه ده، دلته چې د زمونږ چم کې یواله کې چې د ایډز ناروغۍ باندې اخته شوی و، هغه د ترکیې نه راغلی نو اخته شوی، بل د موږ سره به همسایه کې پروت و کنه. نو هغه چې و چې تلی و
سلامت رانغی آخر کی خمائے پختن واخص ڈاکٹر صاحب پختن دا وچ د ایډز له ناروغۍ سره وای یو گاونډای مو وزن له لاسه ورک و، ډیر پند چاغو خو کله چې وای دغه ویروس پکې تشخیص سو بیا نو وزن له لاسه ورک ډنګر سو، همدغه سی اغیز کوي بدن باندې ډاکټر صاحب؟
بله، بعد ول چې کله دا ویروس وجود ته داخلي کې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن کوي. کله چې د وجود دفاعي سیستم اغیزمن شو، وجود د نورو میکروبونو او د نورو پرازیتونو ویروسونو او همداسې فنګسونو په مقابل کې مقاومت ټیټیږي. دا ټول هغه ژوندي مایکرو ارګانیزمونه دي چې په وجود باندې بیا حمله کوي او سبب د دې کېږي چې رنګارنګ ستونزې هغه مصاب کسه پیدا کی. څنګه چې دی ورور ویل چې دا کس په اول کې ښه وزن درلود او اوس ډنګر شوی دی او وزن یې بایللی دی، یو د غټو علایمونه چې دې مرض کې زیات لیدل کېږي دا دی چې دغه مریضان په مرور د زمان سره وزن بایلي. دا مریضان دوامداره کېدای شي تبې ولري او همدغسې نور هغه انتاني امراض، مثلا کله چې دوی هغه کېږي ادوی نوکان کېدای شي خراب شي یا ادوی پوستکی یو څه میکروبونه دي چې موږ ورته هرپس زوستر وایو، یو جلدي مرض پیدا کېږي، نور اسهالات ورته پیدا کېږي. دغه اسهالات شدید اسهالات وي کله چې ډاکټر څنګه ډاکټر دوا ورکوي خو دغه اسهالات نه کنټرولېږي، په میاشتو میاشتو دغه اسهالات دوی ته دوام پیدا کوي. نور همدغه دوامدار اسهالات سبب د دې کېږي چې دوی ته زیات وزن پیدا شي. دوی د خپل دغه وزن په کراره کراره د لاسه ورکوي. دغه وزن د لاسه ورکول یو دا دی چې دا کسان ښه غذا نه اخلي، بل اسهالات هم لري، او د دې دوه عاملو تر څنګ دغه کسانو کولمي یو څه ستونزمن کېږي او دوی ته یو څه د جست هم پیدا کېږي، یعنې دوی جست هم خرابېږي. نو په دغه دلایلو باندې دا کسان د خپل وزن بایلي او که تداوی وانه اخلي همدغه زیادې وزن تغذیې او داشان کېدای شي سبب د مرګ د دوی هم شي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. کور ودان بل اوریدونکو ته نوبت ورکو، بیا به بحث مخته بیایو. ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
سلام علیکم لودین صاحب.
علیکم السلام. ستړي مشي. څوک او کوم زاین مالک نیول؟
لودین صاحب ربیولم نه کابل سره امریکا نیول. تاسو ډاکټر صاحب ته ډیر سلامونه وړاندې کوم.
و مننه رفیع الله خان. استری مشی، تاسو د موضوع په اړه څه تبصره لرئ او کومه پوښتنه هم لرئ؟ مهرباني.
په افغانستان کې خو د ایچ آی وی بیماری دا نامشروع اړیکې لري او عامل چې دی په دغه سلمانیا کې کات نوراتیږي، نو دویم غټ لامل د دغه په مسلمانانو دا کم نایان چې ناسي د دې د ابزل صحیانه مراد اول دغه یو ډاکټر خو خنه دا چې مثلا په ساده کلیوالي الفاظ سره مثلا اوریدونکو سره خلاص کې چې دغه بیماری د نامشروع اړیکو نه غیر د کمو لارو نه انتقالي، نو دا به بهتره وي.
کور ودان رفیع الله خان، ډیره مننه د غا کیفیت مو متاسفانه چې سم نه دی، اما ما وکولای شو چې تاسو تبصره هم واورم او پوښتنه مو هم واوریدل شو. کور ودان سلامت او صحیح مننه چې اړیکه مو ونیول. ډاکټر صاحب، که څه هم موږ مخکې تم شولو د مریضۍ د انتقال په لارو چارو باندې، ښه ده چې دغه اورېدونکي هم غوښتنه وکړه وایي چې یو څه په کلیوالي لهجه باندې یا په روانه ژبه باندې وایي دغه عوامل یو ځل بیا هم تشریح کوي چې له کومو لارو چارو نه دغه ویروس وجود ته انتقالیږي. که څه هم دی ورور هم ورته اشاره وکړه چې کله ناکله په دغو سلمانیو کې حفظ الصحه سمنه مراتیږي، یا چاړه د څو کسانو لپاره استفاده کیږي، یا یوه پاکي چې هغه هم ممکن عواملو کې راسي. نورې لارې چارې د انتقال، ډاکټر صاحب ګرچې تاسو مخکې هم ورته اشاره وکړه، خو ښه چې لاندې بیا تکرار کو، تکرار آسان بسي دی، اوریدونکو ته به هم پوښتنه ځواب شوي.
مخکې ما وویل چې موږ که داسې په یو اصطلاح کې ووایو چې غیر مسؤول جنسي اړیکو نه، که هغه مشروع وي که غیر مشروع وي. مثلا مشروع ده چې یو کس خپل کډه سره یا خځه سره دا جنسي اړیکې نیسي، دا هم سبب د انتقال کیږي. او غیر مشروع کې هر رقم دی، دا یو لار شوه. بل مې ویل چې د وینې د لارې نه، چې وینه یا د وینې مرکبه چې یو کس کم خونه دی، دا مریض دا وینه هغه ته ورکوي، دا وینه ککړه ده، هغه هم پرې مصابه وي. بل د مور د ماشوم ته دا هغه غټ عوامل دي چې زیات واقعات په افغانستان کې د همدغه شکلونو باندې تشبیح شوي دي. یعنې همدغه، او د دې په څنګ کې څنګه چې د ورور وویلې، دغه د سلماني د پلونو نه دا په هغه صورت کې چې همدغه کس دې نه مخکې په دې ویروس باندې اخته او د سلمان د اثر جوړ کړی وي، او هغه دغه پلی چې استفاده کړی دا په وینو باندې ککړ پاتې وي، او دا ککړ پل دا واخلي بلته استفاده وکړي، دا خطر شته ده. خو اوس دا امکانات ډېر کم دي، ځکه چې دغه سلمانانو ته یا دانایانو ته داسې اوس ویل شوي دي چې هر ځل چې دوی د چا سروګیره جوړوي هغه پل دوی هغه کوي، لما انځوري هیڅ اچوي، او هر چا ته نوی پل اخلي، او دغه نوی پل چې هغه اخلي دا د انتقال خطر د دې لارې نه لما انځوري. خو که عین پل څو کسانو ته استعمال شي دا خطر شته ده. او د دې بیا علاوه د طبي وسایلو استعمال دی چې کله په شفاخانه کې یو ځای کې یو کتنځي کې د یو مریض لپاره چې هغه په دې مرض باندې اخته و دا وسایل استعمال شي، دا وسایل که تعقیم نشي، پاک نشي او بل چا ته استعمالیږي، د دې خطر شته چې هغه ته انتقال شي. که دا پاک کلین نتل شي، بیا تعقیم شي، خطر لمن.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب، لږ ځره که په دې مریضۍ باندې نور هم تم شو، نوم یې ډېر خطرناک دی. په نورو هیوادونو کې دغه د ډسمبر په لومړۍ نیټه نړیواله ورځ ولمانځل سوله، او د عامه پوهاوي بیلابیل پروګرامونه په دې برخه کې دي. حتی واکسینونه کیږي، وړیا معاینات کیږي چې انسانان که چیرته په ځان باندې شکی وي معاینات وکړي. په افغانستان کې کراسو دی ته چې اول خدا وایي چې د مرګ له کبله ډاکټر صاحب څومره د انسان ژوند ګواښي، د فیصدۍ له کبله معلومه شوی چې ایډز څومره کچه باندې انسان له منځه وړي، یعنې 2% مرګونې ناروغي ده. او بل د دولت له خوا نه د واکسینونو یا هم د تشخیص امکانات شته؟
یا څه باید ووایم چې تر اوسه پورې د دې مرض لپاره واکسین جوړ شوی نه ده، یعنی په ټوله نړۍ کې د په ضد باندې واکسین نشته ده. او پات شو د دې د تشخیص په هکله، په افغانستان کې د تشخیص لپاره امکانات زیات دي، چې څنګه چې پاندې خاطر باندې نن یو غونډه په وزارت کې جوړه شوې وه چې په اوسوالس ولایتونو کې په وړیا ډول سره ټول کسان چې وګوري د خپل وینه ټستولی شي او هغوی خپل هغه حالت کولی شي په وړیا ډول سره معلوم کړي چې دوی په دې مرض باندې اخته دي او که نه دي. دې په څنګ کې چې ایچ آی وی دوی ته کتل کېږي سپین زیړی تور زیړی یو بل مرض دی چې سفلیس ورته ویل کېږي. دغه څلور مرضونه په وړیا ډول سره په دې حکومتي شفاخانو کې او کلینیکونو کې کتل کېدای شي. او دې په څنګ کې شخصي روغتونونه چې دي هغوی هم دا امکانات لري خو په ډېر کم پیسو باندې دا ټیسټونه هغوی هم اجرا کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. مهرباني مهرباني
ډاکټر صاحب. چې تداوي مراکز بیا په افغانستان کې د فعلاً لپاره کم دي تقریبا اتنه ولایتونو کې د تداوي مرکزونه شته دي چې هغه کسان چې هغه مرکز شاوخوا ولایتونو کې ژوند کوي هغه په مثلا کابل ته د ټول افغانستان نن راځي خو دا د شاوخوا ولایتونو نه لکه لوګر پروان او نور میدان وردګو د ولایتونو نه چې نږدې دي دلته راځي. ایدو د پاره په وړیا ډول سره د ټول عمر لپاره دوا ورکول کېږي او د دې د تشویق په خاطر باندې دوی ته د لارې هغه کړه هم ورکول کېږي چې په څو د تشویق شي او لري خپل دوا په منظم ډول سره واخلي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي چې اوریدونکي منتظر دی چې ډېر په تمه پات نه شي ستړي مشي. ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
وعلیکم السلام. مننه ژوند اوس
حکم ځین مالکینی ولې موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو چې دغه ویروس لا هم په افغانستان کې فعال دی، زرګونه کسان په اخته دي او تر تداوی او درملنې لاندې دي. تاسو دغه ناروغي په اړه څه نظر لرئ او زمون کې که پوښتنه هم لرئ مهرباني.
مننه. زه زید اکبر هم د پکتیا ولایت پټان ولسوالۍ څخه ول خوته ته او میډیکل صاحب ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. او ډاکټر صاحب خو مننه چې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه، ځکه چې زموږ خلک د ایډز ناروغي چې دی یوازې په جنسي اړیکو پورې مربوطه تړي. هغه وایي چې یوازې د جنسي اړیکو څخه د ایډز ناروغي رامنځته کیږي. هغه بیا ډېرې ښې پښتنې ته اشاره وکړه، لکه څنګه اوریدونکي تیر اوریدونکي پښتنه وکړه چې ایډز مریضي یوازې د جنسي اړیکو نه بلکې د نورو مختلفو لارو څخه هم انسان ته راتللی شي. خو ډاکټر صاحب څخه زما دا پښتنه ده چې د ایډز ناروغي د کومې مهمې نښې نښانې لري او بلدا چې په افغانستان کې د ایډز د ناروغۍ درملنې لپاره داسې غوره مرکز شته او کیا.
کور ودان ډېره مننه سلامت اوسئ. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د اوریدونکو پوښتنې تاسو ورته ځواب کړئ بیا به مخته ځو.
د ایډز غټه علامې داسې دا یو سندروم دی. سندروم په دې معنی چې دا په یو سیستم یا یو عضو باندې تاثیر نه لري چې تاسو وایم چې تنه په تنفسي سیستم باندې دا اثر کوي یا په هضمي سیستم باندې. دا هر سیستم کولی شي چې په باندې اغیزه وکړي. څنګه چې ما مخکې ویل کېدای شي چې دا پوستکی مصاب کې پوستکی مختلف ډول مرضونه چې منځته راوړي یا نوکان مصاب کې یا تنفسي سیستم مصاب کې چې په توبرکلوز باندې اخته شي یا نور داسې د تنفسي امراض چې هغه باندې کېدای شي مصاب شي یا هضمي سیستم باندې چې مخکې ما ویلي چې دوامداره اسهالات پیدا کوي کېدای شي چې دا د وینې امراض منځته راوړي. ډېر مریض کم خونه کې او پلان که درته ووایم چې هر عضو د انسان د خطر د ایچ آی وی ایز نه هغه نه ده مسونه نه ده. خو دې غکه علامې چې وایو چې یو سړی که د دوامدار وزن بایلي که یو سړی دوامدار تبې کوي که یو کس دوامدار په جلدي امراض باندې مصابېږي یا ورته دوامدار اسهالات پیدا کېږي په میاشتو نور علتونه څوک پیدا کولی نه شي. که خبره ده چې دې کسانو ته یو د ایچ آی وی ټیسټ وشي نور یو غک علامونه یې همدا دی چې دوامداره تبې وي، دوامداره زیاتې وزن وي، دوامداره توخی بی یا توبرکولوز باندې مصاب بیاتونه دي او داسې نور راته علامه اندغه دي چې دغه سیستمونه زیات مصاب دي.
او ډاکټر صاحب دلته یو بحث مطرح کیږي چې دغه ایډز ناروغي یوازې نارینه نه نیسي نو اتمان خزي هم دي ویروس یا دغه ناروغي قرباني کیږي؟
بله، خزي ماشومان اس قشر تینا مسئول نه ده. دغه مخکې چې ما ویل چې د مور د ماشوم انتقالي هغه مایندې چې په دې مرض باندې اخته دي کېدای شي چې د خپل ماشوم د خپل په خېټه کې مصرف کې یا د ولادت وخت کې مصرف کې یا د ولادت نه وروسته هغوی مصرف کې. نور د همدې په خاطر باندې کله چې د دغه مایندو نه چې دا ماشومان پیدا کېږي د دوی دپاره د مخنیوي په خاطر باندې دوی ته دوا ګانې شروع کېږي او په دغه شپږ اولو هفتو کې دوی دپاره ټیسټ کېږي او که دوی البته د دغه مور هغه ماشوم په دې مرض باندې اخته وي په مغوره کتوب نه د تداوي لاندې نیول کېږي چې تر څو ورته ستونزې پیدا نه شي. یو شی باید یادواري وکړم چې د ایس دوا په ټول افغانستان کې او په غریبو ملکونو کې تقریبا په منطقه کې په وړیا ډول ده، د ټول عمر لپاره ده. نور مراکز په غټو ښارونو کې د افغانستان لکه کابل، ننګرهار، مزار، کندوز، هرات، کندهار، خوست، غزنی او داسې نور ولایتونو کې دې مراکز شته دي او هر کسان چې په دې باندې مرض باندې اخته وي دغه مراکز ته کولی شي چې مراجعه وکړي او د هغه ځانه دوا واخلي.
و ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات او ستاسو نو ډاکټر صاحب روسته پښتنه کوم بیا نو مغه نیم ساعت جمعنه مو پوره کیږي، بیا نو تاسو ته تکلیف نه درکو، بیا لمر سره بل میلما یو ځایږي. ډاکټر صاحب فقط دا مې غوښتل وایم چې دغه ویروس آیا د حیواناتو په وینه کې هم ځای په ځای کیږي؟ یعنی حیوان هم دغه ویروس یا څاروي هم دغه ویروس قربه کیدلی شي او کنه یوازې د انسانانو په وینه کې دا ویروس فعال کیدلی شي او بیا نور ته انتقالیږي؟
څنګه چې دغه د نوم پیدا دی چې د توایي هیومن ایمیونی ډیفیشنسی وایرس، دا ویروس یوازې انسانان مصابوي او نور ساوی تینا مسونه دی او غوینه مصابوي، یعنی دا مختص د انسانانو لپاره دی.
کور ودان ډیر مننه د افغان جاپان روختون د ایډز څانګې له امیر ډاکټر محمد خان هدایت نه ډیر مننه کور ودان چې د خبرونې ته تر دې برخه مو زموږ عملتیا وکړه. اوس هم د انتانی ناروغي متخصص ډاکټر صاحب احسان الله حکیمی سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب حکیمی، تاسو ته هم خراغلاس وایي. موږ تر اوسه د ایډز په تاریخچه باندې خبرې وکړې، د عواملو او د نښو نښانو په ارتباط باندې او دغه راز چې د انسان په وجود کې کومې عضوې یا کوم غړي د انسان د وجود زیانمنوي په دې مو خبرې وکړې. راځئ اوس لږ زر په دې تام شو ډاکټر صاحب، اوریدونکي به هم منتظر وي اړیکه بنیسي چې په ټولنه کې له ناروغ سره څه ډول چلند وسی. مثلا که کومه کورنۍ په دې ویروس باندې اخته ناروغ لري، هغه سره څه ډول چلند وسی؟ اول خو متاسفانه داسې یو بد تعبیر موجود دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې ډیر کسان نه غواړي په ډاډه د دغه ناروغۍ په اړه باندې خبرې وکړي، ځان ته عار ګڼي او فکر کوي چې یوازې به دغه ناروغي دوی ته له ناوړه جنسي اړیکو نه یا نامشروع جنسي اړیکو نه انتقالیږي. حال دا چې دغه بحث ډیر پراخ دی، د انتقال بیلابیلې لارې شته. له ناروغ سره څه ډول چلند وسی ډاکټر صاحب؟ که چیرته په کومه کورنۍ کې په دغه ویروس باندې اخته ناروغ وي، بیا به وروسته بحث سره اوریدونکو سره مخته بیایو.
ډیر ښه، السلام علیکم. لومړی زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو طریق د رادیو طریق نه زه ټول هغه کسان چې زما غږ اوري سلامونه ورته تقدیموم. راب شو پر رابطه تا د سوال ډیر ښه معقول سوال دی وکړ چې په واقع داسې مریضان سه حتی زه هم روبرو شوایم چې دوی کله ایچ آی وي یا ایډس کله چې مثبت راغلی دی په ټیسټو کې، نو دوی د خپل ځان سره د غم ساتلی دی په اصطلاح. نو کله چې یو وخت یو مریض موږ ته مراجعه وکړله چې د دوی ایچ آی وي مثبت وه او د ډیر وخت تقریبا یو دوه کاله ځان سره پټه ساتلې وه، بالاخره د تشویش نه بعد موږ ته مراجعه وکړله. کله چې موږ ورسره مخامش وو داسې خپل راز موږ ته وویل چې داسې مشکل لرم، خو ډېر تاکید یم په دې باندې وکړ چې باید زما فامیل په دې باندې خبر نشي که چېرته خبرېږي ممکن زما مېرمن د مانه لاړ شي او زما اولادونه زما په فکر مورد باندې ډېر بد فکر وکړي. نو دغه ستونزې د دوی سره موجودې وې چې دی حتی ډپریشن ته او افسردګۍ ته تللی و. بالاخره موږ اد کله چې دا موضوع د دوی نه ولیدله چې دغسې مشکل دی، بیا همداسې اپامې سره هم په جریان کې واچوله چې دغسې مریض ګو مثبت لرو، او کله نورو اضافه څېړنې هم چې وکړلې حتی دې کس اصلا ایچ آی وی هیڅ نه درلودله. موږ یوه ستونزه په دې کې ده چې کله چې بعض وخت د کوم سټریپونه په لابراتوار کې کاریږي، نو ما خواهش ده دی هغه کسان چې زما غږ اوري نو که څوک په لابراتوار کې مثلا که د ټیسټونه یا د سټریپونه استفاده کوي، زر تر زره د دوی د خپل مریضانو ته دې موضوع نه وایي، پرې دې چې خپل متخصص آر وان په دې باره تصمیم ونیسي. چې موږ په دې حق لا باندې نور نور ټیسټونه هم لرو تر څو موږ ته معلومه کړي چې آیا په واقع دا ایډز مثبت یا ایچ آی وی مثبت لري یا نه لري. که چېرته دوی په سټریپو کې د سیروم یا د پلازما نه لږ په کچه اضافه مثلا دوی هغه ورته واچوي، نو اکثریت ټیسټونه مثبت خیژي. خو بیا هم که چېرته کوم کس دا ټیسټ مثبت کیږي او ایچ آی وی مثبت وي، نو لکه څنګه چې نور مرضونه دي دوی سره هم همداسې چلند وکړي او د خپل کورنۍ ته باید ورته وویل شي چې دا د دو د انتقال لارې کومې لارې دي. تنها یوه لاره نه ده چې مثلا که چېرته تماس جنسي وي دوی به حتما تماس جنسي درلودله چې دغه په دې باندې مصاب شوی وي. نورې لارې هم لرو چې مثلا کیدلی شي انسان ته د ایچ آی وی انتقال شي او د دوی سره داسې چلند وشي چې دا خپل احساس دې ونه کړی، خپل ځان حقیر ونه بولي. ځکه چې ته دا ځان خپل حقیر وبولي نو همدغه به کیږي چې د مقاومت به نور هم پته کیږي او دا مرض په باندې غلبه کوي او حتی سبب د مرګ به ګرځي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو. یو اوریدونکو استودیو سره وصل شوی دی، بیا هم ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام او ری موږ د ایډز ناروغي په اړه باندې خبرې کوو، یا ایچ آی وی ویروس په اړه چې د دسمبر په لومړۍ نیټه نړیوال ورځ ولمنځل شو.
تشکر تاسو سره مشه دوځین سره سلامونه تاسو تاسو درنه مېلمه تاسو کارکونکو او دونکو تاسو سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام قاری سه پښتون ستړي مشه مهرباني.
تشکر ډیر زه مو زمو انتخاب کړی ده او موږ د متخصصین څخه خوشاله یو خدای تعالی دې موږ سره نکمي هغه موضوعات چې موږ نه خبر دوی مخبري، نو دا چې موږ عمل پکو کې نه پکو هغه بیا د جامع کار دی او زموږ کار دی. ما د ډاکټر صاحب یسو پولې د درې پښتنې دي چې څنګه چې د ناروغي ظاهرا د شرماوره ناروغي د خلکو په نس، ولیکن ډیر خلک داسې دي چې د خپل ناروغي پټي. ولی په هغه وخت کې دا خبرې وی چې دا د جنسي اړیکو د طریقې انتقالي، نو اوس ډیر داسې شي چې هم ستکي هغه ته د جنسي هغه په جنسي اړیکو په اړیکو پوېږي هم نه، او ممکن دا ناروغي ولري د بل طریقې یا د ویني یا د تشکاری د سکورنج د طریقې ورته انتقال شوی ودغه ته اګایي په کار ده. اول خو ډاکټر تاسو پوښتنه دا ده په مجموع کې په دې شل کال کې چې جمهوریت یا پردر متخصصین دلته و یا وسته په دې شل کال کې به خلک څونه پوسوي څونه اګایي به ورکول شوی وي او څونه به خلکو دا اګایي عملي کړي. دا چون دا شرماوار ناروغي ده ظاهرا، اما په باطن کې نه بل خو دی وایي چې ان شاء الله کو نه ده. او پښتنه می دوامه دا ده ډاکټر ساوول چې دا د وینو د طریقې انتقالي چې موږ حوالم په دې خبرو کو بیا هم زه دا خبره کوم چې د وینو د طریقې انتقالي واقعا نو هغه پر ځای یو ماشوم چې وویني ته چې هغه ولري او کومور فلار په دې ناروغي باندې اخته یا تنه مور اخته یا فلار اخته ته باندې خپل وینو مور د وینو ګروپ سره برابر شي مور خپل وینو ورکي او ماشوم ته. آیا دا ماشوم ته په دغه ماشوم والی کې هم انتقالیږي کنه انتقالیږي، یعنی دا په شین پړیم ال لري کنه لري، او هغه کسان چې موتات پرزن د هغه د بدن مقاومت ټیټي کده په دغه زمن کې دغه د ایج ناروغي ورسره ولري، آیا دغه څونه موجره ورته مامیږي؟ طبعا د دوی د بدن مقاومت ډیر ټیټ دی، یو سره چې موتات یا پودري یا روینی، نو که په زمن کې دغه ناروغي مو سره ولري د دوی د بدن د مقاومت د دوی بدن څومره دغه ایر سره مبارزه کولای شي.
کور ودان قاری صاحب ډیر مننه سلامات اوسئ. کور ودان ډاکټر صاحب پلان وکي چې پښتنه د قاری صاحب جواب کوي. اول وای په سن پوری څومره تړلې ده او بل هغه کسان چې معتاد دي په مخدره موادو باندې د غوی د وجود مقامات ویل مخ کې نه خراب وي او دغه ویروس کې ورزینو له دوی سره څه کوي؟
د دې ښه دی خو رسې په دې سوالو په اړه به زه دا وایم چې اول از موږ په جامعه کې واقعا چې په کزو کې کوم مشکل موجود وي زه ډاکټرانو ته مراجعه کوي، یا د دې وجه چې زموږ سطح د علم کته ده، حتی بعضې کسان داسې وایي چې زه خپل مریض حتما باید ښځینه ډاکټر ته بوزم. که چېرته نارینه ډاکټر په نږدې موقعیت ولري، دوی اتو د هغو سره بعض وخت په روستاو په اطرافو کې ورسره اتو مشوره نه ورسره کوي. دوی کوشش په دې کوي چې ښځینه یوه ډاکټره پیدا کړي، حتی که چېرته یو چیر په لرې ځای کې حتی یوه قابله موجوده وي چې مثلا په نرسنګ بخشو کې کار کړی وي، دوی د هغو نه مشورې غواړي. نو زه دا وایم چې هر کله چې هر چاته که ښځینه وي که نارینه وي، که چېرته مشکل ورسره پیدا کړي، زر تر زر د مربوطه متخصص سره به په ارتباط کې شي. او بل په دوهم سوال په رابطه داسې وایم چې د انتقال لکه څنګه چې مخکې مې به وویل، او انتقال د وینې د طریق نه، هغه میندې چې دوی په ایچ آی وي باندې اخته دي، کیدلی شي په اول یا په دوهم د ترمستر کې، یعنی درې میاشتې اول یا دوه میاشتې آخر، کیدلی شي دغه ویروس دوی ته انتقال شي. او مخصوصا داسې ویل کېږي چې هغه وخت کې چې ماشوم تولد کېږي یا ماشوم دنیا ته راځي، په هغه وخت کې د دوی انتقال کچه بیخي زیاته ده. نو که چیرته هغه کسان چې معتاد دي او دوی همیشه وخت د هر کمستون نه په شکل د مشترک کار اخلي، اول خو ما تقاضا داده لکه څنګه چې امارت اسلامي هم مخکې دې ته توجه کړې ده، او هغه معتادین چې په ښار کې موجود و زیاتره یې ټول کړي دي او مرکزو ته لیږلي دي، تداوی درملنې لاندې نیولي دي، چې دا یو لویه فاجعه وه چې دوی کله مثلا د سرنجونو استفاده کوله او هغه ملوث و. او زیاتره اکثر اوس هم هغه متدین چې موږ ته شفاخانو ته مراجعه کوي، بله نوې دي که چېرته یو مرض لري بل مرض هم ورسره یو ځای وي. فرض مثال که وکړو مثلا یو مریض چې چای لري په تن کې تور زیړی یا سپین زیړی هم لري، چې هغه کسان داسې ویل کېږي چې هغه کسان چې فرض مثال که تور زیړی ولري په تن کې ورسره ایچ آی وي لري یا ایدس ولري، نو دا به معلومیږي چې د دوی سطح د معافیت په نورم کته ځي، یعنی دوی به پیشرفت د مرض به هم زیاتېږي او د دوی زر ته زره د مرګ سبب به هم ګرځي. نو دا ډېر یو خطرناک غږ دی. او که چېرته فرض مثال هغه میندې چې دوی مثبت دي، اول دې کوشش وکړي چې که چېرته دوی خبر وي، نو زر ته زره د خپل کورنۍ خبره کړي چې تر څو دوی ماشوم په بطن کې ونه لري، چې کله چېرې هغه هم تولد کېږي خطر دې شته دی چې هغه هم مصاب شي. او که چېرته د قاري صاحب یو پوښتنه بله دغه وه چې هغه ماشومان که چېرته مور مثبت وي، یعنی پس د دې نه چې ماشوم تولد شي او پس د هغه نه مور مصاب کېږي، نو وینه که چېرته ورته ضرورت پېښېږي، هېڅکله د مور باید ماشوم ته وینه نه ورکوي، په دې خاطر چې خطر دې شته دی چې بېرته ملوث شي. مننه.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځئ ډاکټر صاحب لږ ځای په درملنه باندې هم تم شو. دغه مرض لکه څنګه چې لنوم نه معلوم ده، داسې په افغانستان کې یو څه د قاري صاحب پټکو شرماواره ناروغي بلل کېږي، ډېر خلک په اړه خبرې نه کوي، بل ورته خطرناک هم ګڼل کېږي. درملنه ډاکټر صاحب څنګه ده؟ فکر وکړه یو انسان په ویروس باندې اخته شوی دی، دغه ویروس ورته انتقال شوی دی، هغه کومې لارې چارې د انتقال شي، یا د سلیمغو لارونه مثلا، یا د وینې له انتقال نه، یا هم له نورو لارو چارو، نو آیا دغه ناروغ ته ممکن د روحي پلوه هر ناروغ د اندېښنه لري چې ممکن دغه ویروس ما مثلا ژوبل کې اخدای مکړه د مرګ کومې ته مې ورسوي؟ دغه ویروس چې کله وجود ته راسي او تشخیص شي، نو درملنه تر کومه حده پورې امکان لري؟ څو فیصد درملنه امکان لري او څو فیصد پکې د مرګ امکانات دي ډاکټر صاحب؟
ډېر ښه. کله چې یو کس په ایچ آی وي باندې اخته کېږي او دای که څومره زر تر زره تشخیص وشي، نو دا به ښه وي چې وقایوي سیستمونه یا مثلا هغه درملنې ورته شروع شي چې د دوی ریپلیکیشن یا هغه تکثر چې کوم ویروس په حجراتو کې کوي هغه مخنیوی وشي. کوم دواوې چې فعلا د تداوی لپاره موږ لرو او هغه ایچ آی وي مریضانو ته توصیه کیږي، نو موږ صرف دا کولای شو چې کوم ویروس چې رشد کوي یعنی تکثر کوي، دغه د مخنیوي په خاطر باندې بعض درملنې شته چې موږ ورته کولای شو چې دوی درملنه ور باندې وکړو. او خوشبختانه هغه میندې چې حتی دوی امیدوارې وي، یعنی حامله وي، په دې وخت کې هم دوی کولای شي چې د دواو نه استفاده وکړي، نو په هغه وخت کې موږ کولای شو چې دوی ته دواو توصیه وکړو. نو هغه مطابق د هر مریض فرق کوي چې باید کوم دوا ورته انتخاب شي. دوا ورته لرو، فرض مثال موږ دوا لرو مثلا نیکلوزید ریورس ترانسکریپټټ انهیبیټور دي چې مثلا هغه مو توصیه کولای شو مثلا تینیفوار دي امیتریسول ساتابین دي او بل بعض وخت کله چې مثلا بعض کسان دي چې فرض مثال په ایچ پی سم وخت دي په ایچ ای وی هم وخت دي یدي لپاره موږ کولای شو چې مثلا تینیفوار الفا نوما چورته وي او امیتریسابین ورته وي چې دا دواړه کله ځای کیږي ام په دواړه باندې تاثیر کوي په ایچ ای وی باندې تاثیر کوي نه د ریپلیکیشن یا تکثر مخه نیسي او هم د ایچ ای وی هم د ایچ بی اس دواړو ان توجری او د ایکس د دوار مخنیوي کوي نو دا دوا ولرو خو دوا فقط د دې کار کوي چې فقط میکروب ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي کوي اما په کامل ډول سره چې باید منځل شي منځ د ورونو لپاره کوم درمل نه یا دوا نه لرم
خا یعنی دا ویروس په وجود کې پاتې کیږي سره لدی چې د انسان درملنه کیږي د ویروس د مخنیوي یا د پرمختګ مخنیوي کیږي اما کامل اندغه ویروس د انسان په وجود کې لمنځنه زی داسې درمل تر اوسه نشته افغانستان کې ممکن په نور نړۍ کې هم
بل او د مخ هدف د تداوینه د مخ طرف هدف د تداوینه د دې چې کله چې د خپل ویروس ریپلیکیشن یا تکثر چیرته زیات وي نو مریض به خپل خاطر ډیر زی او مریض به مشکلات پیدا کوي معافیت به دخی کتر از عادی و انتالم که وجود داخلی کې سبب د مرګ بگیرزی مو کله د دوا ورته توصیه کوي د خاطر توصیه کوي چې د ویروس ریپلیکیشن یا تکثر مخنیوي وکړو ترڅو مریض زیات مودې پورې ونه شي کولای د ویروس د عمر ته خاتمه ورک برخه کی مو صرف د درمل د خاطر کو او د چې مثلا ویروس مکمل د منځ لار شي
او ډاکټر سیمندنه کور ودان دغه بحث جالب دی پکې پاته کیږي او ریډونکو ته نوبات ورکوي او ریډونکو وصل لستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لا ازادي رادیو ناوړی
خیر زه تاسو ته د مسه څنګه یاست په خیر د ژوند صحه او تعال ازادي رادیو ټول م اوریدونکو سلام
هو مهرباني وکي موږ د ارز ناروغي په اړه باندې خبري کوو ډاکټر صاحب هم را سره د دانتاني ناروغي متخصص ډاکټر صاحب حسن الله حکیمی تاسو ته پوښتنه نظر لری مهرباني
زه شکیز نعمت لا پوښتنه می داده د از ناروغي د څه څه پیدا کیږي او وسنی حکومت خو په اړه څه نه دی ویل د دې از ناروغي او خطر حکومت کې په افغانستان کې څومره اندازه شوی او د مخنیوي لپاره چاري څه دي
کور ودان ډیر مننه حافظ ورور سلامات او سچاري کوم نیولې و ډاکټر صاحب که څه هم د ارقام په اړه باندې ما چې څومره معلومات وکړ په دې 13 دو کلونو کې حتی درې کلونو کې داسې ارقام نشته چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي او د اخته کسانو په اړه باندې شوی یم کوم شمیرې چې ما پیدا کړ 2019 کې فکر کوم نږدې 9000 کسان پرې اخته وو په دې اړه باندې د یو ورو پختره ځواب کوي بیا به راشو دې ته چې مخنیوي لپاره څه وکړو په درملنه باندې وغږیدلو چې درملنه امکان لري خو درملنه تر دې حد پورې چې د ویروس د تکثر یا واده مخنیوي کوي یا خپل ویروس د انسان په وجود کې لمنځه نه ځي د اوریدون ته ځواب ورکې بیا بس مخته بیا ډاکټر صاحب
ښه ډیر ښه د ورځې سوال پر اړه ته بو ایم چې کله چې دا ایچ ای وی او اټس منسترزي دا یو ویروس دی چې آر ان ای ویروس ورته ویل کیږي چې یو په نوم د ایچ ای وی اپ یو ایچ ای وی 2 چې دا نوې دی چې په مختلف شکلو په مختلفو هوادو کې د لیدل کیږي او بل اخره سبب کېدل شي حتی د بګ سبب هم وګرځي نو دې په خاطر باندې په 1978 یو کال کې دغه نړیوال ورځ شو ټاکل شو دې په خاطر و ټاکل شو ترڅو هر کال د دې ورځ لپاره خاص شعار خلک راوپروي ترڅو د دنیا ټول نړیوال د صحت په بخش کې مخصوص چې څو کار کوي تر څو په دې باندې پوه شي چې دا ایچ ای وی هم تر اوسه پورې موجود شته ده د دې خاطر چې دې ته شدید شکل باندې یعنی توجه وکړي تر څو وکولای شو چې دې لپاره وقته درملنه پیدا کړل شي
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ په همدې درملنه کې ډاکټر صاحب تمچیګو تاسو ویل چې درملنه داسې لیو سره امکان نه لري چې دغه ویروس بیخي لمنځه لاړ شي او فقط د ویروس د تکثر مخه بنول کیږي نو دا معنی چې یو کس په دې ویروس باندې اخته کیږي دغه وجود به د عمر تر اخره پورې دغه ویروس کوربه وي خو ویروس به تکثر نه کوي واده به نه کوي نو په دغه حالت کې ډاکټر صاحب دغه ویروس په دې وجود کې موجودیت په څه معنا دی آیا انسان به عادي ژوند کولای شي انسان به په ژوند کې عادي فعالیتونه کولای شي عادي ژوند به ولري او کنا په ژوند کې ځینې مسائل محدود کیږي مثلا کورنۍ سره به اړیکې نشي ساتلی، خصوصا جنسی اړیکې له خپل میرمن سره، یا که میرمن دغه مرض باندې اخته وي له خپل خاوند سره به جنسی اړیکې نشي ساتلی. کنه دغه محدودیتونه بیا لمنځه ځي د دوا په استفاده سره.
ډېر ښه. د درملنې په رابطه باندې ویلی شم چې په کتابو کې داسې راغلي دي چې هغه میندې چې حامله وي نو دوی دې زر تر زره درملنه هم شروع کړي، په دې خاطر چې د دوی هغه ریپلیکیشن د یو هغه تکثر باید کم شي او خطر د انتقال هم کم شي. داسې ویل کېږي چې تقریبا هغه میندې چې دوی حامله دي او په شایبې باندې اخته دي، لکه بخکې مې چې وویل په اول دویم ترمستر کې پاره هیوادو کې چې سرمایدار یا ثروتمند هیوادونه دي تقریبا 15% پورې ویلي دي چې انتقال دې صورت نیولی شي. خو هغه هیوادو باندې چې په انکشاف په حالت کې دي، یعنی نیمه انکشافي هیوادونه دي، کېدلی شي 15% پورې حتی انتقال صورت نیسي. تاسې وي زر تر زره دو کسانو ته باید درملنه شروع کړي تر څو هغه فیصدي د انتقال هم کم شي. او بل هغه کسان چې فرض مثال دوی مساد دي په دې باندې، دوی د زر تر زره ډاکټر ته باید مراجعه وکړي تر څو دغه ریپلیکیشن د دوی کم شي او دوی اختلاط لون نه شي او سبب د مرګ ونه ګرځي. کله چې یو کس په اچ آی وی باندې اخته کیږي نو معنا یې دا ده چې د دوی معافیتي سیستم به د اختلال سره مخامخ کیږي، یعنی د دوی هغه معافیتي سیستم چې د کو په مقابل کې جنګیږي هغه به له منځه ځي او سبب د مرګ هم د ګرځي چې نور میکروبونه یا هغه نورمال فلورا چې بدن کې موجود دي نو هغه به پاتوجن کیږي، یعنی مریض کیږي، به انسان به د موږ د واج نه کېدل شي اختلاطو ته ځي او ټول اورګانونه به فیلر کیږي او سبب د مرګ به ګرځي. نو دوی زر تر زره به د تاوی شروع کړي تر څو هغه موږ مافیاتي حجرات چې په بدن کې موږ لرو که چېرته موږ تداوی ورته کوو او د دې تکثر کم وي موږ تر ډیره وخت پورې هغه حجرات ولرو تر څو مبارزه وکړي د نورو میکروبونو مقابل کې.
روختیا د ژوند شتمنی.
زما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده، شکر ناروغي شته د اکثره دي.
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې ژبه خبرو کو نو هغه بادشاه غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانسین وصلې ما په 2013 نه را په دې خو زه دوا خورم، ما ته وی ټول عمر یې خور زه نه پیګم چې دوا ده.
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له آزادی رادیو واوري.
بله او ډاکټر صاحب، دغه پوښتنه فکر کوم لا هم به جواب پات شو که زما ورته سم پام نه و چې که یو کس دغه ویروس ولري سره لدی چې درملنه او تداوی هم روانه وي د دې لپاره چې دغه ویروس په وجود کې واده ونه کی، اما له دې سره سره دا کس کولای شي چې نارمل ژوند ولري، له میرمن سره ارتباط ونیسي، یا میرمن که دغه ویروس ولري له خاوند سره ارتباط ولري، یعنی نارمل ژوند کولای شي او کنه ژوند کې بعد بعض مسائل محدود کی.
ډېر ښه. موږ ګورو په اراز د علایم د اچ آی وی کې تقریبا درې مرحله لرو. یو هغه مرحله ده چې اوله مرحله ده چې په هغه مرحله کې کېدلی شي چې مریض مثلا اچ آی وی ولري نو دوی تر ډېرو کالو پورې هېڅ کوم اراز علایم نه لري، حتی دوی په خپل ځان باندې خبر نه وي چې حتی دوی کوم اچ آی وی یا ایډس کوم مرض به ولري او نه لري. ډېر کسان دي چې حتی کله مراجعه کوي دوی چې کله وینه ورکوي دوی پیږي چې بلاخره په وینه کې یعنی د ټیسټ مثبت راځي دوی به کوم اراز علایم نه لري او دوی تر ډېره وخته نورمال ژوند کولای شي، تر ډېرو کالو پورې نورمال ژوند کولای شي، هېڅ کوم ستونزه مشکل به دوی ونه لري. کله چې دوهمه مرحله ته داخلیږي هماغه به وشي دوی به بعض اراز علایم پیدا کیږي. دوی ته مثلا فرض کړه کېدلی شي د تبه خفیفه پیدا شي، مثلا د ستوني دردونه ممکن پیدا شي، د شپې طرفه مثلا خوله د شال به ورته پیدا کیږي، نو دغه مشکلات به ورته پیدا کیږي. او که چېرې درېمه مرحله ته داخلیږي هغه به هغه مرحله وي چې د ایډس مرحله به وي، نو هغه به هغه مرحله وي چې د دې مقاومت به کم وي. نو هغه میرمنې یا هغه کسان چې په ابتدا په اوله مرحله کې دوی کولی شي وقایوي په شکل باندې دوی کولی شي بعد چون استفاده وکړي، که موږ وقایې ته رسو ګورو، نو هغه کسان چې مثلا خاوند یې میرمنې ده کولای شي د بازو پوښونه استفاده وکړي چې هغه د دوی مخنیوي لپاره ده. او بل دا کسان چې مثلا په صحي بخشو کې کوم څه کار کوي یا مثلا د مثلا لابراتوار په دوزه کې دوی کار کوي، دوی کولای شي چې سیفټي بکسونه ولري، په سیفټي بکسو کې کولای شي هغه تیز شاو چې د وینې سره د مریضانو سره ملاوشی وي هغه کولی شي په موضوع کې خپل ستنه باید کټ کړي، یا هغه دي نرسان چې مثلا په هر ځای کې مثلا مریضانو ته پیشکاری ورکوي کولی شي چې سیفټي باکس ولري، او خپل هغه میډال یا ستن کولی شي پاس ترزیق نه باید هغه کټ کړي، او په موضوع سیفټي باکس کې باید مخصوص کې واچي تر څو د انتقال شي. همدغه سی هغه مایند چې پر مثال دوی ایچ آی وی مثبت ده، دوی کولی شي چې مثلا کله ځان باندې پیږي د شیدو د ورکولو ماشوم ته دینه باید ډډه وکړي او د شان ته باید پام ولري.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت او صحیح راځي ورورو بحث سره راټول کړو ځکه د بحث هم لږې شیبې پاتې دي. ډاکټر صاحب دا خو وغږېدو په تاریخچې باندې، په عواملو باندې، د انتقال په لارو چارو باندې، او دا چې د انسان په وجود باندې څه اغېز کوي، د انسان د وجود کومې برخې زیانمنوي، او دا چې په دغه ویروس باندې د اخته کسانو درملنه څنګه کیږي، په دې هم تم شو. راځي اوس لږ زره را ډاکټر صاحب په دې وغږېږو، په افغانستان کې عامه پوهاوی یو څه کم دی په ډېرو برخو کې، څه وکړو د ژوند په اوږدو کې چې په دغه ویروس باندې اخته نه شو؟ د خپل د شخص مسولیت څه دی، خصوصا د هغو ځایونو مسولیت چې مثلا دغه د وینې د انتقال امکانات پکې ډېر وي، لکه مثلا روغتونونه شول، کلینیکونه شول، سلمانۍ شوې چې هلته هم چړونه استفاده کیږي، او په کلینیکونو روغتیایي مراکزو کې لستنو نه استفاده کیږي، له پچکاروي نه استفاده کیږي. د مخنیوي لپاره یا د وقایې لپاره ډاکټر صاحب همدا سپارښتنې او لارې چارې څه دي؟
دغه زه په دې په اړه ته وایم شم چې د دې لپاره چې موږ په دې ویروس باندې اخته نشو، لومړی به دا خوي چې که چېرته امکانات ولري اوس خو ان شاء الله په دولتي روغتونو کې هم د هر معایناتو د ستونه په شکل د رایګان یا په دې رقم خزینه سره کېدلی شي چې معاینات وشي. نو دا به خوي چې همیشه همیشه وکولی شو د بعض جسمونه خپل ځان ته جوړ کړو، لکه مثلا د ایډس د چاوي په خاطر باندې، د تروجوي د سپین جوي دغه په خاطر باندې، او کوم هغه شیان چې واکسین ورته موجود دی ورته شته دي کولی شي د واکسینونو وکړو، لکه د تروجوي په خاطر مثلا همدغه نور نور واکسینونه چې موجود دي باید هغه وکړو. او د هغه ځای کې چې مثلا د شوروالي کارمندانو د نور دي د امارت اسلامي حکومت او د هم ورته توجه وکړي چې په هر سیمه کې د ستنې دل د چارو دل د پیشان دل تر تر زره د شوروالي په همکاري یا د امغه د منطقي وکیلانو په همکاري سره باید ټول شي تر څو یو کس د غوسره واغزه نشي یا تماس کې پاتې نشي. او دا به خوي چې کله چې موږ فرض مثال بانک دی ویني تورزو نو اتم ټیسټ کیږي، او کشته خدای نه خواسته مثبت خيږي زړه ته زړه دي مربوطه متخصص سره باید په تماس کې وساتل شي. او هغه کسان چې مثلا کشته دي دوی مثلا مړه یا د خزي یا امداه سي خپل موبایل کې کورنۍ کې د ایچ ای وی مثبت ولري، هغه د حمل متخصص مربوطه سره ارتباط ولري تر څو هغه لارې چې دوی وکړوي او دی په مصوب نشي هغه لارې ښکارا ډول ورته وخی، او په دې کې هیڅ کوم شرم نشته ده. داسې مرض نه دی لکه څنګه چې مخکې وویل، دا هر لور نه کېدلی شي انتقال شي، او دا به هغه کسان چې مصاب کیږي باید تهدید نشي، چې تهدیدېدل به هم د دوی لپاره به مناسبه نه وي، هم مریض د لاسه ورکوي. نو دغو ټولو شان ته باید پام وساتل شي تر څو موږ په دې باندې اخته نه شو.
کور مودان ډاکټر صاحب ډیره ډیره مننه، سلامت او صحیح اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. دغه پروګرام دلته پای ته رسو، فقط په پای کې د زینو اوریدونکو د فیسبوک پیغامونه ولما البته تبصری ولما چې پر پښتو فیسبوک پانی راته پریخي دي. نصر الله آریان لیکلی و یوازې جنسی اړیکې نه دي چې د ایډز د انتقال یا سرایت لامل کیږي، بلکې دا مرض کېدای شي چې له یو انسان بل انسان ته د وینې د ورکړې له لارې نه هم انتقال شي. تلها نافی لیکلی دی وایي د اسلامي شریعت ماحول کې ژوند اختیار کړئ، نو نسلونه به مو له ایډز نه په امان کې وي. یو بل ورور همایون صدیق زاد لیکلی دی وایي دا یو ویروسي او ساري ناروغي ده چې د انسان دفاعي سیستم له منځه وړي. ګڼو نورو اوریدونکو هم پر فیسبوک باندې راته تبصیرې پریښي دي، له بده مرغه چې د وخت د کمی له کبله دغه تبصیرې نشو لوستلی. اوریدونکو له تاسو مننه چې په دې پروګرام کې مو راسره برخه واخیسته. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د افغان جاپان روغتون د ایرسنګ له امیر ډاکټر محمد خان هدایت او د غراز د انتانی ناروغي له متخصص ډاکټر احسان الله حکیمی صاحب نه ډیره ډیره مننه. د تاسو اوریدونکو نه هم مننه چې تر دې شی به موږ ملتیا وکړه.
روغتیا د ژوند شتمنی.
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه ده شکر ناروغي شد د اکثره
د زړه د انسان په وجود کې کفاوامي جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړی دی.
زه جمعه دین امزای له پرانچینو وصل یم په 2013 نه را په دې خوازه دوا خورم ته وی ټول عمرې خور ځنه پیغام څه دا وله
د انسانانو لژن سره په تړلو ناروغیو دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.